آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنو یې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي تر څو یې حکومت په رسمیت پیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هواري شي بلورته بیا WFP یا د خورونه لیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خورو د نه خوندیتوب لوري کچه سره مخامخ دي څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بیوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنون کې سره مرکه هم لرو د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکشو ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هیروي راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه لوتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي زه د تیر یو نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انستیتوت څخه د عالي نرسینګ څانګې څخه فارغ شوی یم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي کله چې موږ تم انجو یا داخلي موسسې ته ورځو هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي نو دا تیر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اگزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کیږي هغه یې نه دی اخیستی دا دومره دا پروسه دومره وزنډول چې ان ټول محصلین له لهانده ګرځي چې اریوزی پی پی سي لاړ سي هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی زموږ ژغ دي تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړل سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي تیر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان نه دی اخیستی یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کیږي چې په هر شپږ میاشتې کې خو مخ کې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپور میاشتې کار اخیستل کېدی خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلې دي دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بل ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړي دي په غرو کې نو بیا دوی ته جي سي ورته سي وو ځلمونه ورسره کړي وو بندیان دي تر اوسه هیڅ درک نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د ورپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کی او کارخانه وي شی ورته پال کی او چمرته وکي د ځوانان بیکاره دي خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي اته داسې کورونه ستا چې د ماشام ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د ازادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لند پیغام دغه دی چې ستاسو ما د غوښتنه د ستاسو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخی د ګریش پلار نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات تعلیمی حالات او دلته د مخاور او کسانو سره وونه چې هغه خپل ستونزې ورته وایي دوی بیا د ریپورت امارت اسلامي ته وړاندې کی او د نړیوال ټولنې ته وړاندې کی چې دا خلک د ستونزې سره مخ دي ک نړیوال سازمانونو دغه کومکی سازمانونو مرستندوی زمر سره بار په بخښو کې بیا امداد وکي او بل دا چې تاسو مدا غوښتنه د شتاس د زبی علماء جهاد صاحب سره غوښتنه وکي چې د تاسو پروګرام ته میلم کړي د تعلیم باندې د انجونو د تعلیم د مندس پاک لبانی چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی، امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنی دا چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټول علما او نور خلک دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګر شغله دی. حدیث کریمه د نبی علیه السلام کچا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغه نه دی شاته سوي، هغه په غذا غذاګانو کې ورسره تللي، زخمیان یې درملن کول او اوبه به ورکولې او تر یو قرارګاه پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به د شریعت نگاهه د څه پوښتنه وکړو او دوی به شرعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شریعي حق دی، د شریعي ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرې معلمې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای ولاس د خدای واس لاس یې ورغورځولی، یا جامع مخ ته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان راټول کړي د خدای واس چې غبوغې وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته خپل افغانستان ته شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکترانې راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړله چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته ونهکه دغه تر شپږمه لی د تر شپږمه لا نست، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي که نه غواړي؟ خو دوی دې سروې وکړي خلکو ته د نظر د خلکو څه واخشي چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو. دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت خروار لسالي د خاور لیکلی مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان د وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډیر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادي نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنی له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي، خالي د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنی اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، سي خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کړو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سی په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، حوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. شمس الله امتی یم د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر دی چې شش کاله پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک خیر پېښوي. ششکال گرمی زیاتی دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د آزادی رادیو ټول کارکونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي دا 30 میلیونه ډالر دي کتو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا یادیږي، یا دادی خپل په شک دادی ټول 400 روپۍ جمع کی سره ځان تیرږي، په دې کې نه خوار و غریب ته رسیږي، نه بل ته رسیږي، نه بل ته رسیږي، دا ټول دی خپل په شک کې. دا مرستې چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسیږي، خوار و غریب ته نه رسیږي، نو دا موږ څه کوو؟ دی خپل په شک کې، دا موږ ته یوه ولاکه رسېدلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوړی په خیر نه جوړ نه شکې ورځ. موږ دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالۍ یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر موږ غواړو چې بدل شي، نور هیڅ لته نه نو ور د دوه په ځای چې دغه سید ملت خلک را ده کینه وی قبول هم دی، خو دام نه دی قبول. وره لس وارې مې نور هم درته ویلې دي چې یو قاضي یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي، په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي. ولې دغسې کار کوي؟ تاسې دولت یې د ملت خدمت به کوي، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه 40 کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره، دغه منډې او ترنډې هم د سره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي ولا کوم نشته.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمن. زه د آزادۍ راډیو کارکوونکی نه او د غنه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی، بیخي څوک پاملرنه نه کوي. ته او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې، نه اسپتال شته کې، نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستیر ته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت، بے تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بے تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک حلال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشحاله ده سي مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت په افغانستان کې دي؟ اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي د ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو، چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره یې کار کولی سو، یا د افغانستان په ګټه هغه خلک هغه ځینې ووته. نو غوښتنه او هیله مو دا ده له مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د انجینو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکترانو ته لرو.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادۍ راډیو ته پریښي وو موږ هم درته خبره کړه، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری د اقتصادي چارو شنون کې ازرق شافیزی پختلې دی.
د افغانستان ناورین ټول ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دې نشته چې ملل متحد موږ ته وایي. په خپل سره او سترګو وینو چې خلک څونه هر دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي، او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو. او په پام کې باید ولرو چې دا بین المللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي. یعنی دا کوم کسان دي؟ درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا په ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د سرخان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مزکی ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 12 میلیون چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په خارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو لرو کلي او باندې کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د خارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې، حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرلپسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور په مرستو باندې لاسنیولای دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته کیږي، هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتللې میلیاردونو ډالر خو کرا شو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنی سلطیاي دغه سینه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چوغړ وغه سی وکړو او د دنیا خیال و نه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډیر دنیا ته اهمیت لري. او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکې هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 16 68 0 5 4 0 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاس. روزمای ورور ورک دی د واته میشت کیږي، د ځاز خنه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اسابي تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی: 0 90 91 215. شمیره ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکاري په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا. زمرج د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي، یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دي، بیا ته دا وسه پرې نه در کسوي دي، او دا پلار ډیر سخت څخه پدی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت څخه پدی. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دې سخت در څخه پدی چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، ک ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خماخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی. ما ترا له بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی، او ډیر سخت در په زور ول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسی. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي ورور، او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نست پکشه. نو خدای دې خیر درته درکې. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم: 0 0 3 0 0 9 3. یو واری بیا: 0 0 3 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلام علیکم، زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي راډیو ته زنګ وم. از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو، کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم: 0 5 3 شپیته چلور سو چلور لخدای پاما.
السلام علیکم رحمت الله و برکات. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیاست. زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بیغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمیره یو ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه. ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ریڈیو محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی څه شبه زه اختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وشت کاله کې چې نادر کسوی دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهبا د کلی اوسیدونکی و. تقریبا وشت کلونه کې چې نادر کې نست نو کدار جا زروی یا د خپل زما غوړی یا د پاره ټوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمې شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنی 0 0 1 2 3 4 9 همدارنګه 0 0 6 3 9 2 0 8. وسلام.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپلو همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونې مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ازادي ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته خرغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل خوندزای جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو لواکمنې دورسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړی. د ازادي میلما په نننۍ خبرونه کې لدې افغان سره چې د راتلونکو لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. لملیه نوري نمې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان پخپل تاسو ته درو پیژنې.
سلامونه اونې کې هله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیه نوري یم، د ملیه اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړای او بیا ثانوي او بیرته پانتون مې په کابل کې ویلایره. او بعد له دې نه چې دغه تغیرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړای چې دوی مکتبو ته ولاړ شي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی په یو نحوه مونږ جوګریو سکړی او دوی وستي کړی خپل درست ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوم صنف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیه اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته وایست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیه اکاډمۍ اول آیډیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضې دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی سره مرسته وکړه، یو د ما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می دا هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفارم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړو، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ د اکیډمي ته ورکوي، هغوی هم موږ سره د برنامه کې ده، او د موږ په اکیډمي کې اوس تقریبا 600 نجونې موږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 انجونو شاوخوا مونږه غ انجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق د شانید هغه سوینه دي، نو دیل پرنسی کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با او از اول نجله همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلات هوا چی بدیل دیده پیدا که او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات ورانده وران دکری. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شام می واخیسته، بیا غینه پس فکر کوم کوم څه تغیرات چې د نن په وزارت کې راغله، بیا دوی بیرته اجازه رانه که نو هغه لپاره پاول که افغانستان کې راجستر وو وس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ د سی جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی سنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغیرات راځي او لسره سره مکتب شروع سي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای سو چې بیا دوی وسی کړی ال تخول درسونه کوي غوړي ال تیم دا باور کی.
تاسو ویل چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک غوړي نور نجونې غوړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجایش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خدای له چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل دې چې پایلټ مونږه تمام سو بیا مونږه ټارګیټ د خپل تعلیمي کال لپاره 3000 نجونو ته نیولای ده، اگر چې تقاضا زخته دی ده ځکه وام نه بعد قوند نجونو فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کاتو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي، نو تقاضا دې ته زخته ډېر ده. خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو، خو که د تخنیکي له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول نه منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپل دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبته او مونږ کړای سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګیټ د تعلیمي کال ته 3000 نجونې دي چې دغه 3000 نجونې به مونږ کبر کولای سو، تر هغې ډېر به مونږ نه سو کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یو ازمیښتي دوره ده؟
دقیقاً دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه 3000 نور هم په دغه کیفیت مونږ کولای شو چې هغه سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو کو نه. نو هغه نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تیر سه فبری مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کیږي رسمي صنفونه شروع کیږي، بیا هغه ته مونږ 3000 شاګردان ټارګټ کړی دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار خبره یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بی ډیګري لخوا اخلي. بی ډیګري تر دې دمخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغه بی ډیګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې موږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابکابک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړئ سي چې بیا بعد دین چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا ابکابک چې تاسو یادونه وکړه، د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي، خو ژبه او دینی تعلیمات به د موږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړی. نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې، او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکوي او کامیابیږي، نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلی شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږ بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږ شروع کړی دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي او بل ټکنالوژي ریټریسی ده، او دې سره ترڅنګ مونږ د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک لخوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول بی ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي، نور هغه هیستوري دا شان ده چې هماغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا.
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو پکې کې ورزیات کړی دی په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې دا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه بی ډیګری خپل، چونکه هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د موږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق د هغوی لخوا کېږي. چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې بی ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي، له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسناد نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشي سي او بیرته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي، نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې کا حکومت یې موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په ترو باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو، او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکاډمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي یا ملیحه اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د مونږ د پلان په اساس مونږه د اپریل په اول کې مونږه جدید الشمول بیرته لستره شروع کوو. د غوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت مونږه بیرته لستره نیسو. خوب تر اپریل پورې مونږه همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا من تعلیمی کال به خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای شي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمي کې شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای شي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ بیرته جدید الشمول پذیره شروع کوو.
ملیحه اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
انشاءالله که مونږ امکانات درلود هغې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغې ته هم اړتیا ستا. تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت شته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وب نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د بعض ان جی او لخوا پرداخت کیږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپله یونیسف هم په دې کې په یو نحوه کې لږ څه دننه ده، هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټس چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټس مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیماتو باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هسې تمویلو، یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصارف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصارف مونږ ته راځي هغه د کال 3,000 ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغه کې بیا ایدو یا مغه د انټرنیټ مصارف، د لپټاپونو مصارف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی، دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د 3,000 ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ال سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده، دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقی، نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپله استاد پاتې یم په افغانستان کې او هغه اکاډمیک بکګراوند نه راځم، د ما سر و کار شاګردان سره دوامدار وه. او زه پوهېږم چې په افغانستان کې یو جلۍ ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواخي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنټیر کار کوله، نو مونږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کیږي، ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوشی کیږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن بچونه نا امید شوی او یو څوک یو افغان دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولای سي او یو څه کولای سي او چونکه چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره و او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده خو دویم دورې ته چې کله بیا د لاکډاون شو هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله نو اې دې تجربه ما یو څه درلوده فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه unlimited shagirdness va ya dawalai aw ya da be control awal bi awte muntab sakht wa no asl ke da idea ma vijina wa khiste chi ide tajruba ma dalu da ma wa kha ka duine secret chi fiziki ma katab talarsi ade qal mun gaide pe badil du ta online sinfuna barabar online su chi du khul koro ke khul dars uta la ma war ki no ide aga nazariya to shan la vijina ma taragla aw ya ma pe karo ka aw ya ma wa chi za ya gat platform ki da de si jor ku منګاو سکرای ام ټایم پکې منیج منیجمنت ممتازانی ام د شګر کنټرول لیول ممتازانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتس اپ کې یو مشکل ده تاسو شګر نه سي کنټرول کولای خدای سنفو کې بیا موږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شګر ته څو چې د نن نه کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو اقیل فارغه خپل یو د سې پښه د شاګرد ته یو فشار غونډې د شاګرد باید نه نه درس په خپل وای ځکه بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړه او بیا موږ د پلیټ فارم جوړ کړ او باید دا وایم چې دا ورنه میتاورس مکتب ده د دنیا په ساته کې اول نه میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې اې دې په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي یي خو مجازي په توګه یعنی مونږه اغلب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای دا او دوی موږ جنا بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې مونږ سره لوړ نمبر لري یا د سوالونو لکه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد ضرورت لري هغه غي سره تبدیل کوي ځان ته واخلي نو ائیډیا په کل کې دینا پیدا سوی چې ما دا سی او تجربه درلوده مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وای؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محروم شوی وي؟
نه نه، هغه وخت ډیره وړه وم خو له ښوونځي نه نه محروم شوی. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپل تجربه کړی نه و. اغه یم بایسته چې ماته یو اغه احساس راکې چې نه زبایت یو څه وکړم دین جنتا اول څنګه چې ما وویل د ما سر کار ام دغه شاګردانو سره ځکه چې استاد فاطمه او ما انجنیر ته درس ورکوله نو دغه هون چان وایس او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کوم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شي زه معمولا چې نو وسن فوت از ما بیا خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او د کی خپل ویری ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لارم د شپږم سنف د انجنیر سنف او لارم ما له تاسو خپل دار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویری لیکي بیا وایم چې وس دغه ویری تاسو په کاغذ کې ده دا ورسې په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویره دا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یوازې نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویلای چې تاسو خپل ویرې کثافت کې واچوي ځکه هغه ویره تنه غوینه درلودله هغه ویره هر یو استاد درلودله هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده نو هغه ورس ما وای چې د سینې سچې ځوان کې سي او چیرته د غشتا لا جواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ماته راکا. اما غیرز ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لاره پیدا کوم، ولکه ټول انجونې زه نه سم کور کولای، حداقل که څو هم کور کولای سم، خدای دې کې شپږ سوه پنځه سوه، خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم، نو دغه به ماته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ، دغونه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي، او دا په خپله خپل ذات کې یو امید ده دې انجونو ته. زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی میسجز چې کوم ماته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم، او هر یو وی ماته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده، او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږ یې رڼا ته راوستل. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، پغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره و چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه که ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي، یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم. نو د مام له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ راشي چې دوی ونه سي کړی، او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لرئ چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنا که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي، افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي، ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهېږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کیږي. نو دغه غون شاینی دی بایس کیږي چې دغه اکیډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملها اکیډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته ذاتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکیډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد کړه کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسې کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندیږي که پوهنتون بندیږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسي کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپله مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغمبالي کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت همایز کې ډیر لوی وطن رامنځته کړی دا او دوی که غواړي چې دغه وطن د منځ لارسي باید دوی جنو ته دغه د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما خوښتنه ده.
ملیه نوری لتا سوډیره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
بدل میں